ದ ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಡಿಸಿನ ದ ವಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಮೆರಿಕಾ ದಿವ ರೇಡಿಯೋ ದೇ
گران اردن کو وائس آف امیرکا دیواری ساتا سارا نے خبری پرونے کی اور بیا داس دھر کلے ہوا ہے نند گلرز کال دو ہزار شلم دا فرورے درے منی ٹھا دا پختونخوا کی دا وقت دا سارا تیمی بجے دی پا کابل کی اتے او دلتا پا واشنگٹن ڈی سی کی دا فرورے دوے ما او دش بھی دس نیم بجے دی او پا دینیم ساتا خبری پرونے کی در تازم محوش چلی لی وارے بیا ستڑی مچے وائم اول غوک شئے دا بھی مخبرون وزر تکو تا د پاکستان په کراچی خار سهراب ګوټ سیمه کې د پښتون تحفظ موومنت د وجل شوی مشر پروفیسر ارمان لونې د تلین کلیزه دستوري د لماندلو په وخت امنیتی دارو د تحریک درې درش غړي گرفتاره کړی دي.
د قومي اسمبلی غړي محسن داوړ په خپل ټویټر ویب پاڼه باندې په کراچی کې د پولیسو لخوا د فعالینو نیول په سخت ټکو غندلی او وایي چې د شاهین شیرانی او د عوامي ورکرز پارټي غړي چې پکې درې او یا کلنه امینه زمان هم شامل ده او په فیصل آباد کې نیول شوی په سختۍ سره یې غندي.
په چین کې د کرونا وایرس د لاسه د مړو شوو تنانو شمیره 340 ته رسیدلې او تیر ورځ په فلپاین کې هم یو تن د کرونا د لاسه ژوند له لاسه ورکړې. د فلپاین د پیخه د کرونا وایرس د لاسه د چین بهر لومړی پیخه ده. د کرونا وایرس د لاسه په چین کې د 400 تنه متاثر شوې دي.
د چین هوبې صوبا د کورونا وایرس نه تر ټولو زیاته اغیزمنه سیمه ده چرته چې دغه وایرس لکه د وبا خور شوه. د دغه صوبې ووهان ښار د 300 هفتو یا اونۍ ورځې په مکمل توګه تړل شوه.
د امریکا د ریپبلیکن ګوند مهم سنیټران وایي چې د صدر ډونالډ ټرمپ د یوکرین نه د سیاسي ګټې اخیستو لپاره د تحقیقاتو پیلولو غوښتنه غلطه وه، خو دا د پام وړ جرم نه و چې هغه په موقفي تورن کړي او د څوکۍ لرې کړي.
د صدر ٹرمپ د مواخذې د پاره په سینټ کې 2/3 میجارټي پکار ده، یعنی په دریو کې د دوو سینټرانو رایه چې صدر ٹرمپ مواخذه کړی شي، خو په سینټ کې د ریپبلیکن ګوند د سینټرانو شمیر 350 او د ډیموکراټیک ګوند د سینټرانو شمیر 20 پکار وشپېته وټونه دي.
او د غوښې د خبرونو تفصیل ده. د پاکستان په کراچی ښار سهراب ګوټ سیمه کې د پښتون تحفظ موومنت د وژل شوي مشر پروفیسر ارمان لونې د تلین کلیزه د دستوري د لمانځلو په وخت امنیتي ادارو د تحریک درې درش غړي گرفتاره کړي دي. د کراچی د پولیسو مشر نبی میمن ډان ورځپاڼې ته منلي چې د پښتون ژغورنې غورځنګ د فعالینو په ضد یې ګامونه پورته کړي دي. د پښتون ژغورنې غورځنګ حمایتي او د قومي اسمبلۍ غړي محسن داوړ په خپل ټویټر ویب پاڼه په کراچی د پولیسو لخوا د فعالینو نیول په سختو ټکو غندلی او وایي چې د شاهین شیرانی او د عوامي ورکرز پارټي غړي نیول په سختۍ سره غندي. دې زیاتوي په ګرد ملک کې د پښتون ژغورنې غورځنګ فعالین د ادارو لخوا نیول په ملک کې د آزادۍ بدحالي په ډاګه کوي. او د چین په هوبی صوبه کې د صحت چارواکو پخلی کړی وو چې د خالی دروازې پوری په چین کې د کورونا وایرس د لاسه د مړو شوو تنانو شمیره 340 ته رسیدلې او د دغه وایرس نه متاثره کسانو شمیره د 400 سیوا شوې ده. د چین هوبی صوبا د کورونا وایرس نه تر ټولو زیات اغیزمنه سیمه ده چرته چې دغه وایرس لکه د وبا خور شوی. د اتوار پر ورځ چینایي چارواکو وینجو ښار هم تړلې یا لاک ډاون کړی. دغه ښار د ووهان نه 800 لرې پروت دی. په فلپاین کې د اتوار پر ورځ د کرونا وایرس د لاسه د یو تن د مرګ وروسته د چین نه بهر دا په نړۍ کې لومړۍ پیښه ده چې پکې یو متاثر تن د کرونا وایرس د لاسه ژوند بیللی. د امریکا د ریپبلیکن ګوند مهم سنیټران وایي چې د صدر ډونالډ ټرمپ د یوکرین نه د سیاسي ګټې اخیستو لپاره د تحقیقاتو پیلولو غوښتنه غلط وه، خو دا د پام وړ جرم نه و چې هغه په مواخذې تورن کړي او د څوکۍ لرې کړي. صدر ټرمپ د تیرو څو میاشتو راهیسې د یوکرین د صدر سره د پخواني نائب صدر جو بایډن د زوی په اړه پلټنو باره کې خبرو اترو ته سم کار وایي. صدر ټرمپ د یوکرین صدر ته ویلي وو چې په کال 2020 کې د خپل مخالف صدارتي امیدوار جو بایډن د زوی په اړه د بډو رشوتونو پلټنې وکړي، چا چې د یوکرین د قدرتي ګیل جوړولو په یو کارخانه کې کار کاوه. په جزیره عرب کې د القاعده ترهګر ډلې څانګې د اتوار پر ورځ د امریکا سمندري پوسټ په یو مرکز کې د دسمبر په میاشت کې شوی یو برید پړه په غاړه اغستې. دغه خبر د ترهګرو ډلو په معلومات راټولونکې یوې ډلې سایټ په خپل رپورټ کې کړې ده. اتوار شنبه پر اوس په یو ویډیو پیغام کې دغه ډلې یو مشر ویلي اشمرانی د امریکا سمندري پوسټ په ډکه دغه برید کړي او شهادت یې ترلاسه کړي. په دغه پیغام کې اشاره د سعودي عرب د هوایي ځواک یو شکلن سیکنډ لیفټنټ محمد اشمرانی ته وه، څوک چې امریکا ته پوځي تربیت یا ټریننګ ته راغلی وو او تیر کال یې د دسمبر په میاشت کې دغه برید کړی وو. د دغه برید وروسته پلټن کوونکي داسې هیڅ قسمه ثبوتونه نه وو ترلاسه کړي چې ګنې اشمرانی د کومې ترهګرې ډلې سره اړیکې لري. او برطانیې کې پولیسو د اتوار یک شنبه پر ورځ په لندن کې یو سړی په ډزو وژلی، چا چې پولیسو تر مخه جعلي چاودیدونکي توکي اغوستي وو او دوه تنه یې په چاقو وهلي وو. د پولیسو نائب ډپټي کمشنر ویلي چې پولیسو هغه ستا سمدلاسه جواب ورکړی چې دوی ورته د ترهګرې پیښه ویلي او دوی باور لري چې دې اسلامي انتها پسندې سره تړاو لرلو، خو په دې اړه یې نور معلومات نه دي وړاندې کړي. د برتانیې د پارلیمان یو غړي ویلي دي چې دا برید کوونکي د سمودې رها سه د څارنې لاندې وو.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
گران اردوونکو، وایس آف امریکا ڈیوا نیم ساتا سارنے خبری خبرونه د واشنگتن ڈی سی سٹوڈیوز نه نیخ پنی غدوام لري او خبرون تاسو وردل وردو اس تفصیلی رپورٹون وڑختا نمبی رپورٹ سنگ چی تاسو پا خبرون که هم وردل دا پاکستان پا کراچی خار سوراب گوڑ سی مکے دا پختون تحفظ مومن دا وجل شوی مشر پروفیسر ارمان نونے دا تلین کلیز دستوری المانزلو پا وقت امنیتی ادارو د تحریک د دیش غړي گرفتاره کړي. په دې موضوع باندې تفصیلی رپورت زموږ همکار اشفاق مومن باندې کوي.
د پاکستان په کراچۍ ښار سوراب ګوډ سیمه کې د پښتون ژغورنې غورځنګ د وژل شوي مشر پروفیسر ارمان لوڼی د تلین کلیزا دستوري د منځلو په وخت امنیتي ادارو د غورځنګ درې دیرش غړي گرفتار کړي دي. ارمان لوڼی تیر کال د فروری میاشتې په دویمه نیټه د بلوچستان صوبې په لورالای سیمه کې د عسکرو په یوه پیښه کې د وژل کېدو پر ضد د یوې مظاهرې په وخت وژل شوی و. په میډیا باندې خپره شوې ویډیوګانو کې د ده سره موجود ملګرو ویل چې د مظاهرې وروسته دی د خپلو ملګرو سره روان و چې د پولیسو لخوا ودرول شو او ور باندې د ټوپکو په ګنداغونو گزارونه وکړل او بیا تر څه وخت په سړک لپاسه پروت وو او کوم طبي اسانتیابین نه ورکول کېده. د خدای بخلي ارمان لوڼی کورنۍ او د پښتون ژغورنې غورځنګ وایي چې د بلوچستان حکومت تر دې وخته کومې پلټنې نه دي ترسره کړي. د کراچۍ د پولیسو مشر نبی میمن ډان ورځپاڼې ته منلي چې د پښتون ژغورنې غورځنګ د فعالینو پر ضد یې ګامونه پورته کړي دي. د چارواکو له خولې ځینې وګړو د ریاست ضد وینا کړې وه، د کومې پر اساس چې څو ورځې وړاندې اف آی آر په سوراب ګوډ په تانه کې درج کړی شوی و. د زیاته کړه چې غورځنګ په نهمه نیټه کومه احتجاجي غونډه را جوړوله، د کومې لپاره چې تېره ورځ غونډه روانه وه او پولیسو د دغه غونډې نه درې دېرش فعالین ګرفتاره کړي دي. د پولیسو مشر وایي چې په نیول شوو کې درې هغه تنان هم شامل دي د کومو پر ضد چې په سوراب ګوډ تانه کې اف آی آر درج کړی شوی و. د زیاته کړه چې د نیول شوو کسانو نه تپوس پوښتنې روانې دي او کوم کسان ککړ وموندلی شول نو په باقاعده توګه به ګرفتارول کېږي او که کوم بې ګناه وو هغه به خوشې کړی شي. خو د پښتون ژغورنې غورځنګ یو مشر نور الله ترین ویلي چې دوی یوه پر امنه غونډه د سوراګوټ په الاسیف سکوئر کې را جوړه کړې وه چې ورته ځینې ملګري ورسېدلي وو او ځینې نور په لاره وو چې ورباندې پولیسو چاپاو واخله او د دوی درې دېرشو نه تر پنځه دېرشو پورې کسان یې ګرفتاره کړل. د پاکستان پیپلز ګوند یو ستر مشر او پخواني سینیټر فرحت الله بابر زر تر زره د دغه نیول شوو کسانو د راخوشي کولو غوښتنه کړې ده. نوموړي د ارمان لوڼی د تلین د لمانځلو په وخت د پښتون ژغورنې غورځنګ پر امنه غونډه باندې چاپاو واخل غندلي دي. اغلی بابر غوښتلي چې په پر امنه غونډه د پولیسو ناروا ګرفتاریو د پلټنې وشي. د پښتون ژغورنې غورځنګ د فعالینو د نیولو لړۍ د پاکستان په مختلفو برخو کې روانه ده. د دغه نیوکو پر ضد د بشري حقونو نړیوال تنظیمونو د مدني ټولنو خلکو او په میډیا ګڼ شمیر خلکو بد ویلي دي او د پاکستان د حکومت څخه یې د دوی د خوشي کولو غوښتنې کړې. د پښتون ژغورنې غورځنګ حمایتي او د قومي اسمبلی غړي محسن داوړ په خپل ټویټر ویب پاڼه باندې په کراچۍ کې د پولیسو لخوا د فعالینو نیول په سختو ټکو غندلي او وایي چې د شاهین شیرانی او د عوامي ورکرز پارټۍ غړي چې پکې درې او یا کلنه امینه زمان هم شامله ده او په فیصل آباد کې نیول شوي په سختۍ سره یې غندي. د زیاتوي چې په ګرد ملک د پښتون ژغورنې غورځنګ فعالین د ادارو لخوا نیول په ملک کې د ازادۍ بدحالي په ډاګه کوي. د عوامي ورکرز ډلې فعالین په اسلام آباد کې د پښتون ژغورنې غورځنګ د مشر منظور پښتون د نیولو پر ضد احتجاجي مظاهره کې د پولیسو لخوا نیول شوي وو. د دغه نیوکو پر ضد په فیصل آباد کې د عوامي ورکرز فعالینو مظاهره کړې. د فیصل آباد پولیسو بیان ویلی چې په فیصل آباد کې نیول شوی کسان یې خوشی کړی دی. د پښتون ژغورنې غورځنګ غوښتنه ده چې په ملک کې د هدفي وجنو لړۍ دې ودرول شي، د قبایلي سیمو د خلکو په پوځي چک پوسټو د بې عزتۍ ختم کړي شي، بے درکه خلک دې خوشی کړي شي، په قبایلي ضلعو کې د خښ کړي شوي بمونه لرې کړي شي، د پښتنو په وسایلو د قبضه ختمه کړي شي او د ترهګرۍ په نوم د پښتنو د وجلو لړۍ دې ودرول شي.
دا د وی او ای دی وخت پرونه ده.
ګران اوریدونکو، وایس آف امریکا ډیوا نیم ساعت سهارنۍ خبری خپرونه واشنگتن ډی سی سټوډیو نه نیخ پنی قدم هم لري. په چین کې د کرونا وایرس د لاسه مړو شوو تنانو شمیره 300 ته رسیدلې او 13 ورځ په فلپین کې هم یو تن د کرونا د لاسه ژوند لاسه ورکړی او د فلپین دا پیښه د کرونا وایرس د لاسه د چین نه بهر لومړی پیښه ده چې پکې تن خپل ژوند لاسه ورکړی. یو شمیر هیوادونو په چین کې خپل وګړي چې دي هغوی خصوصي پروازونو په لار چین نه روباسلی دي. یو تفصیلي رپورټ تاسو ته زموږ همکار شیبزاده باندې کوي.
په فلپاین کې د اتوار په ورځ د کورونا وایرس د لاسه د یو تن د مرګ وروسته د چین نه بهر دا په نړۍ کې د کورونا وایرس د لاسه د چا د مرګ لومړی پیښه ده. د خالی شنبه په ورځ د چین په هوبې صوبه کې د صحت چارواکو پخلی کړی چې د دغې ورځې پورې په چین کې د کورونا وایرس د لاسه د مړو شوو کسانو شمیره 300 ته رسېدلې او د دغه وایرس نه متاثره کسانو شمیر د 1400 نه اوښتی دی. د چین هوبې صوبه د کورونا وایرس نه تر ټولو زیاته اغیزمنه سیمه ده چرته چې دغه وایرس لکه د وبا خور شوی. د دغه صوبې ووهان ښار د 300 یا اونۍ ورځې په مکمله توګه تړل شوی. د اتوار په ورځ چینایي چارواکو وینجو ښار هم لاکډاون یا په مکمله توګه تړلی دی. دغه ښار د ووهان نه 800 کیلومتره لرې پروت دی. د رپورټونو تر مخه د ووهان ښار اوسیدونکو دا خبره کړې چې د دغه وایرس په اړه لومړی معلومات پټ ساتل شوي وو او ګڼ شمېر کسان چې پکې ډاکټران هم شامل وو چا چې د دغه وایرس په اړه د دسمبر په میاشت کې خبرې کولې د حکومت لخوا یېرول شوي او ځینې پکې نیول شوي هم وو. د وایس آف امریکا چینایي څانګې سره د خبرو اترو په وخت په ووهان کې ژوند کوونکې یوې امریکایي مېرمنې چې غوښتل یې په خپله دویمه نامه فلورا فونا یاده کړې شي ویلی په چین کې دغه وایرس په اړه ګنګوسې د وړاندې نه په انټرنیټ خورې وې. فلورافونا ویلی ته دغه په ځواب کې د ښار حکومت پولیس د هغه خلکو نیولو لپاره ولېګل چا چې به په دغه اړه خبرې کولې. په چین کې د کورونا وایرس د خورېدو وروسته یو شمېر هیوادونو د چین او په خاصه توګه د ووهان نه د خپلو خلکو وسترو لپاره ځانګړي جازونه لیږلي او خپل خلک کې قرنطین کړي او یا په ځانګړي ځایونو کې د 2 اونۍ لپاره ساتلي دي. د خالی په ورځ استرالیا، جاپان او سنگاپور اعلان کړیو چې د چین نه دغه هیوادونو ته سفر کوونکو باندې مکمل بندیز لګی. تایوان د خالی په ورځ د چین په اړه سفری بندیزونه وروسته د هغې اعلان کړل کله چې د چین حکومت د کورونا وایرس د لاسه د مرګونو او متاثره خلکو تازه شمیرې خپرې کړې. تایوان د اتوار یکشنبه د ورځې نه د چین سویل ختیځې ساحلي سیمې نه دغه هیواد ته تلونکي خلکو په ورتګ بندیز لګولی دی. تایوان اعلان کړی چې کوم خلک چین ته تللي وي او بیرته تایوان ته راستنیږي هغوی به د 1400 پورې قرنطین کوي. هم د اتوار په ورځ د افغانستان د روغتیا وزارت وایي چې د چین په ووهان ښار کې میش 140 افغان زده کوونکو روغتیایي حالت ښه دی او د کورونا وایرس نه د بچ کېدو لپاره په خوندي ځای کې ساتل شوي دي. د افغانستان د صحت وزیر فیروز الدین فیروز 13 ورځ د خبریالانو سره په خبرو کې ویلي وروسته د هغې چې چین په ووهان ښار کې اعلان شوی بیړنۍ حالت بیرته ختم کړي د افغان زده کوونکو د انتقال لپاره به تیاری نیسي. خو ښاغلی فیروز دا هم ویلي که مونږ دغه 140 افغان وګړي په اوس حالت کې چې بیړنۍ حالت اعلان شوی انتقال کړو د دې مطلب به دا وي چې مونږ 1.5 میلیونه افغانان د دغې ناروغۍ سره مخامخ کوو، نو په همدې خاطر باید د دې کسانو په انتقالولو کې د تادۍ نه کار وانخلو. نوموړي زیاته کړې چې کم وخت په ووهان ښار کې بیړنۍ حالت پای ته ورسیږي نو د افغانستان زده کوونکو د انتقال لپاره سر د وسه آمادګي نیول شوې او جهاز یې ورته تیار کړی دی. دا هغه په وینا کله چې افغان وګړي هیواد ته راستانه شي د لنډې مودې لپاره به جدا ساتل کیږي. دو ورځې وړاندې د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د صحت لپاره ځانګړي صلاحکار ډاکټر ظفر مرزا هم په اسلام آباد کې مطبوعاتي کانفرنس ته ویلي چې حکومت په خپل لومړی پریکړه کلک ولاړ دی او د چین د ووهان ښار نه خپل وګړي نه راوباسي. که څه هم د حکومت دغه اعلان وروسته په پاکستان کې مخالفه سیاسي ګوندونو او د بشري حقوقو فعالانو د عمران خان په حکومت سخت نیوکې کړې وي او په حکومت یې ټکونه کړي چې د خپلو خلکو د خوندي کولو لپاره سنجیده نه دی. د خالی په ورځ په اسلام آباد کې مطبوعاتي کانفرنس ته د وینا په وخت ظفر مرزا ویلي اوس چې دغه وایرس د یو انسان نه بل ته خوریږي، مطلب یې دا دی که څوک دغه وایرس لري نو دغه د خورولو سبب جوړېدلی شي. یاد دی چې تیره اونۍ د صحت نړیوال ادارې یا ډبلیو ایچ او هم د کورونا وایرس په اړه بیړنۍ حالت اعلان کړی.
تاسو د واشنگتن ډی سی نه د وایس اف امریکا دیوا خبرونه سره ملګری یې.
دونکو وایس اف امریکا ڈیوا نیم ساتا سارا نئے خبری خبرونه د واشنگتن ڈی سی سٹوڈیوز نه نیخ پنی غدوام لري مونږ سره اوسې سو شبو کې به هم پدې سپو باندې تاسو د مشال ریډیو خبرونه اوري. د امریکا د ریپابلیکن ګوند مهم سینیټران وای چې د صدر ټرمپ د یوکرین نه د سیاسي ګټې غستو لپاره د تحقیقاتو پیلول غوښتنه غلطه وه، خو دا د پام وړ جرم نه و چې هغه په مؤاخذه تورن کړي او څوک یې لري کړي. تفصیلي رپورټ نصر الله وړاندې کوي.
صدر ٹرمپ میاشتو د یوکرین د صدر ولادیمیر زلنسکی نه د خپل سیاسي سیال او د امریکای پخوانی نائب صدر او په 2020 ټاکنو کې د ډیموکراټک ګوند ممکنه امیدوار جو بایدن او د هغه د زوی هنټر بایدن د یوکرین په قدرتۍ کیس کپنی کې د کار په اړه د پلټنو غوښتنې ته ټیک ویلي، خو د ریپبلیکن ګوند مخکښ سنټران وای چې د صدر ټرمپ د یوکرین د بایدن خاندان خلاف د پلټنو غوښتنه چې مقصد یې سیاسي ګټه ترلاسه کولو غلط کار دی، خو د صدر ټرمپ دا ګام د مواخذې وړ نه دی چې هغه دې پې د څوکۍ نه لرې کړی شي. د ټینیسی نه سینیټر لامر الیگزینډر ویل چې د روان نومبر انتخابات چې صدر ټرمپ پکې به په دویم ځل امیدوار وي د امریکای ووټران دی باید د هغې قسمت فیصله وکړي. بلخوا د آیووا نه سینیټر جونی ارنست ویلي چې صدر ټرمپ ته پکار وه چې د بهرني پلټنو کې د امریکای د انصاف د محکمې نه غوښتنه کړې وي. ارنست سینن ته خپل وینا کې ویل چې د صدر ټرمپ د یوکرین د صدر زلنسکی نه د خپل سیاسي ګټې لپاره د بایدن د خاندان خلاف د پلټنو غوښتنه به ما کله نه وکړي، هغه دا په غلط ډول کړي او زیاته یې کړه کچرې په دې تاسو صدر ټرمپ لری کول غواړي نو زه دا فکر نه کوم. د صدر ټرمپ د مؤاخذې د پاره په سینټ کې 2/3 میجارټي پکار ده، یعنی په دریو کې د دوو سینیټرانو رایه چې صدر ټرمپ مؤاخذه کړی شي، خو په سینټ کې د ریپبلیکن ګوند د سینیټرانو شمیر 53 او د ډیموکراټک ګوند د سینیټرانو شمیر 28 پکار وش پېته وټونه دي. د جمعې په ورځ د صدر ټرمپ د ملي امنیت په خوانی صلاحکار جان بولټن په سینټ کې د شایدۍ په اړه رایه یو کم 50 او یو 50 وه. جان بولټن د ستمبر په میاشت کې د صدر ټرمپ د دندې نه ګوښه کړی و. بولټن په خپل کتاب کې لیکلی وو چې د اګست په میاشت کې صدر ټرمپ هغې ته ویلي وو چې د یوکراین د 391 فوځي امداد ځنډوي تر هغه پورې چې په دې باوري نشي چې یوکراین به د بایدن خاندان خلاف پلټنې پیل کړي، چې دا خای د ورکړې راکړې خبره وه. خو صدر ټرمپ ویلی وو چې د هغه په خبرو کې د ورکړې راکړې یا د عدل بدل خبره نه وه، او دا چې د ستمبر په میاشت کې د یوکراین پوځي امداد بحال کړی وو بغیر د بایدن خاندان خلاف د پلټنو نه. په سینټ کې سل سینټران چې د قاضیانو په توګه ناست دي د ګول دوشنبه یا نهې سهشنبې په ورځ د صدر ټرمپ په مؤاخذه کې د خپل رایه په اړه لنډې ویناګانې کولی شي، او په دغه دوو مادو باندې د صدر ټرمپ د مؤاخذې په اړه اخري رایه یا وټونه د چهارشنبه یا شروع په ماښام کیږي. صدر ټرمپ همیش د مؤاخذې د بهیر غندنه کړې او دې ته یو مزاق یا جالي قضیه ویلې ده. ډیموکراټک پارټۍ د صدر ټرمپ خلاف دوه مادې سینټ ته لیږلې دي. د کانګرس د ډیموکراټک پارټۍ غړو په صدر ټرمپ د واک اختیار د ناجایز استعمال او د کانګرس ته مخه نیولو الزامات لګولې دي. وای په دې بنیاد د صدر ټرمپ د صدارت د پاره نه اهله وټاکل شي. که څه هم ایواني نمائندگان د صدر ټرمپ د نه اهلۍ په حق کې وټ ورکړې، خو په سینټ کې د ریپبلیکن ګوند اکثریت ته او دا امکان ډېر کم لیدل کیږي چې د مؤاخذې په حق کې به په دریو کې دوه وټونه واچول شي.
تاسو د واشنگتن ډی سی نه د وایس اف امریکا ډیوا خبرونه سره ملګری یې.
واشنگټن ڈی سی سټوډیوز نه نیخ پنیغه دوام لري. اوس وخت شوی سیمه ایز نړیوال مطبوعاتو ته د کتنې وړاندې کوونکي دی مختار خلیل.
نن د پاکستان د انګریزي ژبې په مشهور اخبار ډان کې د پاکستان د بشري حقوقو په وزارت کې د سیکرټری په عہده د کارکونکو زنانه رابعه جویری آغا یو تفصیلی مضمون خور شوی دی په کوم کې چې پاکستان کې د جیل خانو او په دې کې د پرتو قیدیانو د حالت په باب لا تفصیلی بحث شوی دی. د مضمون سرخط د انسان قیمت. رابعه جویری آغا د خپل مضمون په شروع کې لیکي چې د یو ملک د اقدارو پتا دغه ملک کې قیدیانو سره د کیدون کې سلوک نه لګي. د نسلی بیلتون خلاف تحریک چلوونکي نامتو عالمی مشر نیلسن منډیلا د خپل تحریک په سر 20 کاله په جیل کې ساتل شوی وو. د په یو موقع ویلی وو چې که تاسو د یو ملک د خیا بد جاج اخلی نو دې ته مګوري چې دغه ملک کې لویو لویو خلکو سره کم سلوک کیږي، بلکې د لاندې طبقې خلکو سره د کیدون کې سلوک په بنیاد د دغه ملک د خوالی یا بدوالی په باب لا خپل ذهن جوړ کړي. رابیا لیکی چې د قید د سزا مطلب د یو مجرم د آزادۍ د حق نه محروم کول دي، خو د دې مطلب دا نه شو چې هغه د نورو ټولو حقونو نه هم محروم کړی شي. د دې بحث په تناظر کې پاکستان کې قیدیانو سره د کیدونکو سلوک جاج اخیستل پکار دي. مضمون لیکي چې تیر کال د اسلام آباد هائی کورټ د هدایاتو په لړ کې د خادم حسین بنامي وفاق پاکستان په مقدمه کې د بشري حقونو وزارت د جیل د اصلاحاتو د پاره جوړ کمیشن ته چټی لیکلی وه چې د جیلونو د موجوده حالاتو تحقیقاتو کی او د دې د خکولو د پاره اصلاحات تجویز کی. خادم حسین دا وخت د پینډای په اډیالا جیل کې قید تیری. د په عدالت کې عرضی کړی ده چې د جیل د حاکمانو د بیغورۍ له سببه د ده د سترګو نظر پتلو دی. د جیل د اصلاحاتو کمیشن چې د بشري حقونو د وزارت په چټی د جیلونو د حالاتو په حق له کم رپورټ تیار کړی دی، په دې کې جیلونو کې د گنجائش نه د زیاتو قیدیانو د اچولو مسله د ټولو مسلو د پاسه ده. د پاکستان په ټولو جیلونو کې د شپږ 50,000 قیدیانو د ساتلو گنجائش موجود دی، خو د حیرانتیا خبره دا ده چې دا وخت په دغو جیلونو کې 70,000 قیدیان اچولی شوی دی. په دې کې د ټولو نه زیات خراب حالت د خیبر پختونخوا د جیلونو دی، چرته چې په ټولو جیلونو کې د 4,500 قیدیانو ساتلو گنجائش موجود دی، خو دا وخت پکې تقریبا 10,000 قیدیان پراته دي. رابیا جویری خپل مضمون کې تپوس کوي چې پاکستان خپل قیدیانو سره کم قسمه سلوک کوي. په جواب کې دا لیکي چې د گنجائش نه د زیاتو قیدیانو په اچولو د جیلونو په انتظام کې قسمه قسم مسلې راپورته شوې دي. د صحت په بنیاد د قیدیانو د سکریننګ یا قیدیانو کې د څه قسمه رنځونو معلومېدو وروسته د دوی د نورو قیدیانو نه د بیلولو په ځای دوی هغه ځای کې اچولی شي چېرته چې ځای موجود وي. دوی د کمو یا د زیاتو خطرو په بنیاد نشي تقسیمولی او نه ورته د صحتمند سرګرمو یا د دارو درملو اسانه ورکولی کیږي. په یو جیل کې د گنجائش نه د زیاتو قیدیانو په اچولو د قسمه قسم خطرناکو مرضونو خورېدو خطره وي. دا وخت 15,200 داسې قیدیان د پاکستان په جیلخانو کې موجود دي چې هغه په ډیرو خطرناکو رنځونو اخته دي. په دوی کې 85% قیدیان د تور زیړی یا د هیپاټایټس رنځوران دي. هر کله چې 425 قیدیانو کې د ایډز مرض معلومه کړی شوی دی. دوی تر میاشتو پوری بغیر د سدارو درملو د نورو قیدیانو په منځ کې پراته دي. د مثال په توګه د بلوچستان د جیلونو د افسرانو وینا ده چې د ټولو صوبې د جیلونو د پاره صرف 4 اسپتالي لارای یا امبولانسونه موجود دي. په سند کې لرو پرتو سیمو کې جوړو جیلونو کې 200 داسې رنځوران قیدیان پراته دي چې د اسپتالي لارو د نیش له سببه ورته دارو درمل نه رسي. د پنجاب یو جیل نه 4 قیدیان د طبي معاینې د پاره د پینډای اډیالا جیل ته لیږلی شوي وو او دوی اوس دغلته د تیرو شپږو میاشتو راسې په فرشونو لغړیږي، ځکه چې د دوی خپلو جیلونو ته د واپس بوتلو بندوبستونه نشته دی. رابیا جویری آغا ډان کې چاپ شوي خپل مضمون کې دا هم لیکلی دي چې کم کسان د قید نه وړاندې یا د قید په دوران کې معذوره شوي دي، د هغوی د معذورتیا په بنیاد د لاسګیرنې هیڅ بندوبستونه نشته. رابیا د پانسۍ د یو مجرم د عبدالباسط د مثال ورکولو په موقع لیکي چې دی په جیل کې د نری رنځ یا د ټی بی رنځور شو او د دې له وجې پی ګردن توړ طبي حمله وکړه چې د هغې له سببه عبدالباسط د کال 2010 نه د نامنه لاندې فالج وهلی دی او دا وخت شل ګډ دی، خو په دې حالت کې هم د 500 د خپل سزا په انتظار دی. هر کله چې د دې مازورتیا له سبب درې ځله د 500 زندولې شوې ده. په دې حالت کې عبدالباسط له 500 ورکول نه یوازې د انسانیت تذلیل دی، ولیدا د اولسي او سیاسي حقوقو په باب لا د بین الاقوامی قانون د اومی او د سور لسمې د فی خلاف ورزی هم ده. په کومو کې چې یو قیدی سره د غیر انساني او د بی سړیتوب سلوک غندنه شوې ده.
د واشنگتن ڈی سی نه د وایس اف امریکا دیوا خبرونه ده.
وایس اف امریکا دیوا نیم ساعت سهارنۍ خبری خپرونه ته د واشنگتن ډی سی سټوډیوز نه غوږی. اوس وقشه بل رپورٹ چې په پاکستان کې په تیرو 1200 کالو په مقابله کې په ګرانه کې ډیر زیاتوالی راغلی. تفصیلی رپورٹ اسلام آباد نه الیاس خان نورو.
د پاکستان د شمار شمیرو ادارې پاکستان بیورو آف سټیټسټکس تر مخه د روان کال جنوري میاشت کې د ګرانۍ شرح 4.6% ته رسیدل سره دا د 1200 کالو ریکارډ لوړې کچې ته ختلې ده. تیر کال دسمبر میاشت کې دا شرح 2.6% وه او 13 میاشت دی کې 1.9% زیاتوالی ولیدل شو. په ډاګه دی وی چې د دینه وړاندې په کال 2008 کې د ګرانۍ ټولو نه لوړه شرح 10% ریکارډ شوې وه. د ادارې د شمار شمیرو تر مخه د خوراکي توکو سیزنو بایو خاص کر غنمو اوړو دالونو چینای ګوړه او خوراکي تیلو بایو کې زیاتوالی د جنوري په میاش کې د ګرانۍ شرح کې د زیاتوالی سبب جوړ شو. رپورت کې د حیرانتیا خبره دا ده چې د ضروري خوراکي توکو بای د خاریو په پرتله په کلیوالو سیمو کې زیاتې ولیدل شوې. رپورت زیاتوي چې د روپۍ بای کې کمی او د نړیوالو سیزنو بایو کې زیاتوالی سره د دې طلب کې زیاتوالی د تیر کال د جولای میاش نه په ګرانۍ کې د روان زیاتوالی عکاسي کوي. ریڈیو سره خبر ہوگی په اقتصادي چارو نظر لرون کې سینئر خبريال ذیشان حیدر وایي چې په نړیواله کچه هم د سیزنو بای زیات شوی دي، خو پاکستان کې د خوراکي توکو بایو کې د زیاتوالي یو وجه د دې حکومت کمزور عملداري هم ده.
اب سے تقریبا کوئی سال ڈیڑھ سال سے جس انفلیشن بڑھ رہی ہے اس میں اگر کہ ہر چیز کی قیمت بڑھ رہی ہے پاکستان میں، پیٹرول ہے، گیس ہے، چونکہ ریونیو شارٹ فال اتنا ہے گورنمنٹ کو.
د تیر کال یو نیم نه چې سرنګه ګرانی په زیاتې دو ده، د هر سیز بیا په وړاندې روانه ده. تیل، ګیس، بجلی بیا هم زیاتې شوې دي، ولې چې حکومت ته د آمدن د کمی مخه ده. بل دې حکومت چې آی ایم ایف سره کومه لوزنامه کړې ده، په هغې کې په تیلو، ګیس او بجلی باندې ورکړې شوي رعایتونه ختمول هم شامل دي، او دا هم د ګرانۍ غټه وجه ده. بل حکومت د سود شرح هم زیاته کړه او د روپۍ قدر هم راکم کړو. ذیشان حیدر وایي چې اوس د اوړو او چینی کوم مسایل ولیدل شول، نو دینا د دې حکومت کمزور عملداری هم ښکاری او حکومتي مشینری د دا رقم ستونزو مخنیوي کې پاتې ولیدل شو. بلخوا د اقتصادي چارو سړنکار فدا حسین وایي چې د موجوده حکومت اقتصادي تګلارا تر دې دمه صحیح نه ښکاري. دیوا ریډیو سره خبرو کې د اوې
ګور راګي تو ګوري چې ټول اقتصاد پلان روان نه قیمتونه انیسلی برخيږي، خو بیا هم د حکومت داسې حل ځلې کوي چې کم د خوراک تاسیس نه دي هغه دومره قیمتونه نه کوي. د دې نه دا ظاهريږي چې د دې حکومت کم نظر دے اگر صرف پل مخالفین باندھ دے پر نسبت دا کی عقید اقتصاد تم سو توجہ ور تو ظاہر خبر دا کہ کر حکومت پہ اوشیز باندې توجہ نو ور کی نو دا غی ہم دغه نتیجہ ہی جی جنن سبا عام وګړي دا مشکلات سره مخ تو نه غټه خبر دا دا خود دا چې کم گرانی راضی او د سیزنو قیمتونه سی واقعي کی دې پر ځان له ټیم په کار دے چې ولې دا قیمتونه دومره سی واقعي کی نو دا دومره گرانی کی دا صرف او صرف د حکومت نه اهلی شو کی.
الیاس خان، وایس اف امریکا، ڈیو ریڈیو، اسلام آباد.
وائس اف امریکا ڈیوا دا سارا نے پرونا ہم دے دے کے پائے دلسی تکنیکی رختہ منصرا پروڈیوسر وہ نصر اللہ ددی ڈیرا من نہ کہو تو شبو کی بہم پدے سپو بانے تا سو دمشال ریڈیو پرونے اور زمہ ہوش چلی سرد اخبل سارا نے پرونے ٹیم تا تمہیں جازا پڑم دخرے پامائے.